هغه مال کولو نو دا د څو وختونو لګ دی کی کمایرا غلې ده وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کرمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښتا چې په خوابه د دواړو لور خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پرو خلاصه شي، داسې نه چې یا پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته مشنختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کور مې یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
دا کوم ستونزې دي، دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیارې اورو او خبرو پاتر زکه سیو بل سره مرشتي دي، مذهب مې یو دي، ریواج مې یو دي، ژبه مې یو دي، کلچر مې یو دي، دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمن یم چې نورې سره مسلې دي دا به جرګې په لیارې اوري.
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخې پورې غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه اوسېږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغوړئ او د خپلو سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شینواری سره خپلې ومه ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړولو باندې هم درته کوي، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلی.
کېدی شي وي، کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشې کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشې اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړې. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکار نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي، ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کوي، د دوی د تحصیل په ساحه کې به دولت څه کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ میلر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواک د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلات یې لحاظ، هم په کادری لحاظ باندې، هم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وساته، لازم تخنیکی په لاس ورنکه، مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو چیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسي او د ملت پالو سیاستوالو نیوکه افراسیاب خټک وای طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه با او دایښ نوی پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلی پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو پسترګ ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله دی افغانستان کې نو دی پاکستان کې دلته نو دوه ته تل تاسو ته بلونه دی دلته دلته پاکستان پاسپورت به تل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستيال رئیس الوزرا مولا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو ولس مشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوی چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولس مشر ابراهيم رئیسي او خارجه وزیر امیر عبد اللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یو لس دولتي چارواکي په کلو لا پښول. کچاند چورلکه د غرزدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیخي پلټنې ته کمیسون ګمارل دی. خو اسرائیل په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسي لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سترو مګر په دغه سي مړی نه خپل رسمي خواشيني ایران سره شریکه کړي ده. بلخو داسې راپورونه هم شته چې پیخه طبيعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه
چرته اوارز دی راځي او غرونه وته پیوي نو اولی تیار شي دوی نه مخ کې وا دا د دې موانې ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نيسي او د غریزونه جګيږي. اخري تیارا چې د تیارې پسې دا هغه هم جګيږي یا تصادم نه کیږي او دا د مېز تیارا چې د لپاره کافي اندازه وخت دا تصادفي تصادفن یا په هر علت چې یا ټکر کې یا په هر حالت باندې سقوط کې چې دا خپل د سوال وړ دی. دا سوال وړ دی
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهيم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅام د ایران غنو خارونو کې خلکو د ماتم ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لویش میر راټول شوی وو. خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې زینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې حد خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزور خبره کړي. د ایرانیانو د چورلکه لغورځېدو وروسته وعده کړي و چې رئیسی اختیار مرشي نو دوی به خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسانی وژلي. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلې ویلي دي چې د ښځو د ژوند د ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خبرولو داغدار نه شي. بلخو داسې راپورونه هم شته چې ایرانی ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره زیاده او ډیر ضربه دا ځای جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلي دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق وشتل شو او لاغه ورسته ایران ځینې اقدامات تر سره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات تر سره کړل. نو تر هغه پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوې حکومت منځته نه وي راغلی له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشې اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبان حکومت د مالی وزارت فقط هم دومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا توشیه شوې ده. خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي د بودیجې له کورنۍ او عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوی ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده. داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توزیع شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او کومه دا خبره مخ ته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیدې فانو شو کولای، نو بیا د انتقاد تر اغلاندې راځي او بدنامیږي او دا مسائل راځي. یعنی ډیر مسائل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون چې پیسې ځانګړي کیږي د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته ارزښت ښکاري ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نو مسایل کې نه نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شو وو وی شاشار یا 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټي مشر وي، د غیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټي لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړ چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړی دا هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړو چې دوی د دوه هوکړې او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولی، مګر دا هم وایي چې له دې هواد د امریکایي عسکرو د وتو اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوي نه درلودي. جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړې او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلې و.
تر یو حد دا درسته ده. دوی خپل دغه اردو هم دغه ساتلی و چې تل په دوی ټکاو کې، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظ یا دوی ونه توانېدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړی دا چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانه نه دغه دا درسته نه ده. موږ ویلي چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلاري ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوه د هوکړې لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا بدري اړخونه لري چې یو اړخ په خپل امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې د یو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې څه په توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي. او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و، اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تللي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملت پال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادعا کړې ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیلزاد په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکګنیشن دی د طالبانو اسټیټ. هغه ډی ریکګنایز شو، دا ریکګنایز شو، نو اسټیټ کولیپس نه کېدو. اسټیټ کولیپس شو، امریکا وشو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل، یعنی ذمہواری په افغانانو واړول. په حقیقت کې دې منصوبه دا وه چې افغانستان کې سټیټ کولیپس شي، واړي سره وشته دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي. چې ټیرریزم مرکز شي او سٹیټ نه وي نو مونږ به وایو چې اوس موږ څنګه کو افغانستان یا پاکستان دی. نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته 40 ملیون ډالر کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده، دا ډیپلوماټان وایي. بس خبره خلک چې کوم خبر دي هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کے امبیسڈر صادق خان دے پلے ماں باورے جوچ مائک بنے ہوئے چھے 40 ملین ڈالر کیش ویکلی دے اکلی او وہی سا. یعنی جواز سدے چھے دا پیسے بر کئی وہی چھے امریکہ و طالبان پو گڑا باندے دے داعش مقابلہ کئی. یعنی انگریزے کوئی کن تو سیٹ اے تھیف تو کیچ اے تھیف کنا دا سے تو سیٹ اے ٹیررسٹ تو کیچ اے ٹیررسٹ کنا.
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګون مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمیر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی، بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي، خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې پر راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي، او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو ایف پی د غرض ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و فکری تو اینجا سخن نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ ډي سي کلی کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیڅ مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلی مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغه سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځای خلکو په وینا د دغه خونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لګلې وي، خو په افغانستان کې د نن هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړي.
سم را توادی را کړی دی د کلمانو وادی ولا کتر سره کړی دی کتابچو وادی ولا کتر سره کړی سید نامردی را سره کړی د اخلاص نه در سره کړی اکی خطب ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت تر سوال دی دا شخص زه سره کلالایم سلور را کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور تر ما ځان ورته سوال دی د مکلی نه تاسو درې زره کور کلی یو یو له سو نفر به مو کلم ور حساب وشو خرنه کې د موږ په څمرات باندې اخته شو دي یو له سو نفر اوس د موږ دفتر غوړي پروته دا زه نه سمار سړی نه سره سوالای نه وسه سړی نه سره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید او حکومت راته لمه سره دی ما یا چې وکه حکومت ماته کلی نه جوړ کا د حالات خاطر دی راته جوړ کا حکومت لمه سره مکتب جوړ کا حکومت دی ما په ستونزو ځان خبر کا زه چې د حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزله رمه
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ میرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوي ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکه کې سیل برده درین ګواره بده عین از کندوز برآمده سیاست سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است
بابا جان بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظمان دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلی وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هره ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري، نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري، د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر ونې له متفاوت زاویې د پیښو مسایلو د شنن لپاره د ازادي رادیو و مورز له سید شنواری سره د ازادي په پاڼو مهیروي.